تو یک برنامه دیگه ساله سلام و روز بخیر.
و علیکم السلام، ډیر مننه امید مرزبان تاسو ستړي مسی اوریدونکو ته از ما له خوا سلام د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت و افغان حکومت جمن دي چې د ملا برادر او نورو هغو طالب مشرانو امنیت ټینګ کړي چې د پاکستان له زندانونو څخه خلاصيږي. د سیمې امنړي په خبرونه کې اوري چې د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې نن د سړک د غاړې یو ماین دوه لوړ پوړي پاکستانی پوځي مقامات ووژل. هند یو لری واټن وشتونکو توغندي چې اټومي سروکي انتقالول سي په کامیابۍ سره وازمویا. خو تر څه مخکې له نجی سپي څخه د افغانستان خبرونه اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبري روانې دي. چارواکي وایي چې په غزنی او میدان وردګو کې شپاړس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او د فوټبال د ملي لوبډلې دوه تنه لوبغاړو د خپلې وروستۍ بریا په خاطر ملي پولیسو سره د افتخاري او زکیدو اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې روانې دي ترڅو په دې اړه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان جنن موسازی نن یوې خبري غونډې ته وویل چې د امنیتي تړون پر سر خبرې د دوه هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ په غیر رسمي ډول له تیرې یوې اونۍ راهیسې خبرې روانې دي.
خبری روانی دی تیر اونی د افغانستان د خوانه د نوی ټاکل شوی هیئت ترمنځ دوی مذاکرات د امریکای متحده ایالاتو د هیئت سره چې په هغه کې د امریکای سفیر په افغانستان کې او جنرال دنفورد شامل دي تیر اونی پیل شوی دی په غیر رسمي توګه دوه غونډې ترسره شوی دي او نن ماسپښین به هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړي.
نوموړي وویل د ولسمشر کرزي لخوا د ملي امنیت د مشاور ډاکټر رنګین دفتر سپنتا په مشرۍ یو هیئت ته دنده سپارل شوې ترڅو په دې اړه د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. چارواکي وایي چې په غزنی او میدان وردګو کې شپاړس تنه وسلوال طالبان په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي. د میدان وردګو د والي ویان اتولہ خوګیانی وایي چې په دې ولایت کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د عملیاتو په لړ کې څوارلس تنه وسلوال مخالفین وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. دی وایي چې په وژل شوو وسلوالو کې دوه تنه پاکستانیان هم شامل دي. بلخوا د غزنی چارواکي هم د دوو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. او د فوټبال د ملي ټیم دوه تنو لوبغاړو د خپلې وروستۍ بریا په خاطر له ملي پولیسو سره د افتخاري او زکیدو اعلان وکړ. حشمت الله او رفیع الله بارغزی د کورنیو چارو وزارت لخوا په یوه جوړه شوې غونډه کې نن وویل چې دوی له ملي پولیسو سره یو ځای کیږي. د دې وزارت سرپرست عمر داودی د فوټبال د ملي ټیم له لاسته راوړنو څخه په ستاینې وویل چې دوی وتوانېدل د خلکو ترمنځ ملي وحدت لا زیات کړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم تېره اونۍ د جنوبی آسیا په لوبه کې اتل ولې ترلاسه کړه. دا و د افغانستان نړیوال کورنی خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له رضوان مراد نوري.
د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې نن د سرک د غاړې یو ماین دوه لوړ رتبه پاکستانی پوځي مقامات وشل. د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوی چې جنرال سناولا او ډګرمن توصیف او یو سرتیری هغه مهال وشل شول کله چې په دیر سیمه کې پر دوی د سرک د غاړې ښخ شوی ماین وچاودید. د پاکستان د پوځ د دواړه لوړ رتبه افسران په داسې وخت کې وشل شوی دي چې اسلام آباد هڅه کوي له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. پاکستانی طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره شرط ایښی چې باید له افغانستان سره پر پوله له قبیلې سیمو پاکستانی سرتیری وویستل شي او طالب زندانیان آزاد شي. هند یو لری واټن وشتونکې توغندی چې اټومي سروکې انتقالولی شي په کامیابۍ سره ازمویلی دی. راپور نوی دا توغندی چین او اروپا پورې رسیدلی شي. د هند میزایلو د تجربې دا هیواد د لرې واټن وشتونکې بلاسټیک توغندیو د جوړولو په لور یو بل ګام هم نږدې کړی دی. د هند دفاع وزارت وویل اګنی پنځه ډوله توغندی خپل پلان شوي هدف ته په بریالیتوب سره رسیدلی دی. دا دوهم ځل دی چې هند اګنی ډوله لرې واټن وشتونکې میزایل تجربه کوي. هند هڅه کوي د چین د مخ په زیاتېدونکې پوځي قوت او د پاکستان د اټومي وسلو او میزایلو د ګواښ پر وړاندې خپل اټومي ځواک پیاوړی کړي. د عراق چارواکي وای په مرکز بغداد او نور سیمو کې د بمی چاودنو او تاوتریخوالي په نتیجه کې لک تر لګه 15 کسان وژل شوې دي. درن ورځې تر ټولو خونړې پیښه په حل سیمه کې وشوه چیرته چې دو موټر بم چاودنو 15 کسان وژل. اخوا بیا په بغداد کې د ولایت شورا د مشر د موټرو پر کاروان بمی حمله وشو چې نوموړي ترې روغ ته خو درې کسان نور پکې وژل شوې دي. په کربلا، کوت، بصره او د بغداد په لویدیځ کې هم نن چاودنې شوې چې ګڼ شمېر کسان پکې مړه او ژوبل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سوریې د کمی وسلو په اړه د هیواد او روسیې ترمنځ د پرنوې موافقې هرکلی وکړ، خو ویل چې ډېر کارونه لا پاتې چې باید ترسره شي. اوباما د سوریې حکومت ته خبرداری ورکړ چې موافقه عملي کړي. د امریکا ولسمشر په یو اعلامیه کې ویل که د سوریې رژیم هغه موافقه عملي نه کړي چې روسیې او امریکا سره کړې ده، امریکا اقدام ته تیاره ده. اوباما دغه راز ویلي چې دا موافقه تر یو حده لدې کبله ممکنه شو چې امریکا سوری ته د کیمیاوي وسلو د حمله په خاطر د سزا ورکولو خبرداري ورکړ. امریکا وایي چې تر میاشت د سوری رژیم د کیمیاوي وسلو په حمله کې 400 ملکیان وشلی دي. خو د سوری رژیم او روسیه وایي چې دا برید د سوری د رژیم وسلوالو مخالفانو کړی دی. په یمن کې د القاعده شبکې څنګه تایید کړی چې 13 اگست میاشت امریکا په یو هوایي حمله کې د دې ډلې یو لوړ رتبه قومندان وشل شوی دی. القاعده شبکې پر خپل ویبپاڼه ویلي قائد الدهب او یو ورسره یو بل تن 13 میاشت د یمن په جنوبي ولایت بیدا کې وشل شوی دی. د یمن امنیتي چارواکو ویل په سیمه کې د القاعده شبکې مشر د 13 میاشت په 13 نیټه په هوایي حمله کې وشل شوی دی. او د متحده ایالاتو په لویدیځ ایالت کلوراډو کې له سیلاب څخه د خلکو د ژغورلو پراخ عملیات لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې په دې سیلاب کې 4 کسان مړه شوي دي، زرګونه کسان له سیمې ایستل شوي او تر دې دمه زیات شمېر نور لا درک دي. د سیمې ملي ساتونکو ادارې له خطرناکو سیمو څخه د خلکو د ایستلو لپاره له هلیکوپترونو کار اخیسته دي. ولسمشر باراک اوباما په کلوراډو ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. اوس هم د هوا حالات.
او د هم د راتلونکو سلوروي ساتونو لپاره د زینلوي خارونو د هوا حالات: کابل اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 23، جلال آباد اسمان ځای ځای وریز، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 24، او بلاخره غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 8.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت ژمن دی چې د ملا برادر او نورو هغو طالب مشرانو امنیت ټینګ کړي چې د پاکستان له زندانونو څخه خلاصېږي. په بل راپور کې اوري چې کارپوهان د افغانستان په وړاندې د پاکستان پر نیت شک لري.
تر اوسه پورې هیڅ داسې ګام نه دی اخیستل شوی چې هغه د پاکستان په پالیسیو کې دومره تغییر په معنا وي.
په میدان وردګ کې په عملیاتو کې وسلوال طالبان وژل شوي. په فراه ولایت کې پرون جګړه شوې. د والی ویاند پولیسو مشر اسلام بیبی ده چې نن د وسلوالو په برید کې سخته ټپي سو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر پرزان د $1,000,000 د اختلاس تور نه مني.
ځینې کسان چې د اطلاعات فرهنګ للاس عقدې لري، منفک شوی دی، مجازات شوی دی، فقط ځانګړی او شخصي عقده لري.
په بل راپور کې اوري چې په پاکستان کې څو تنه مهم امنیتي چارواکي وژل شوي. د ورکو عزیزانو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مسایلو ترڅنګ ووري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت ژمن دی چې د ملا برادر او نورو هغو طالب مشرانو امنیت ټینګ کړي چې د پاکستان له زندانونو څخه خلاصېږي. د دې وزارت ویاند د یکشمې پر ورځ په کابل کې وویل چې د ملا برادر په ګډون له بند څخه ټول خوشي شوي طالب مشران کولی سي چې په افغانستان کې دفتر پرانیزي. پاکستان څو ورځې مخکې 8 نور طالب مشران هم له زندانونو څخه آزاد کړل او اعلان کړی چې د روانې میاشتې په تر پایه به د طالب مهم مشر ملا برادر هم له بند څخه خوشي کړي. جزئیات د نسیم شفق پر
افغان چارواکی وایي که ملا برادر او نور طالب مشران د پاکستان له زندانونو څخه تر خوشي کېدو وروسته افغانستان ته راشي، حکومت یې د خوندیتوب ضمانت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کنفرانس ته وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشي کېدل په افغانستان کې د سولې د هلو ځلو د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. جانان موسازی وویل چې د طالبانو د دې مهم مشر خوشی کول به د افغانستان د سولې له پروسې څخه د پاکستان ملاتړ وي.
زموږ ترجیح دا ده چې ملا برادر افغانستان ته راشي، او نه یوازې ملا برادر بلکې ټول هغه طالب مشران چې پاکستاني بندیخانو کې دي او یا د پاکستاني بندیخانو نه بیرون دي، په هغو هم موږ غږ کړی چې راده شي افغانستان ته دننه، دلته که دفتر ځان ته جوړوي، که ادرس ځان ته جوړوي، دوی د امکانات لري د افغانستان دولت باید د امنیت او د مسؤلیت ضمانت وکړي، او تر څو دوی وکولی شي د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې یو عملي نقش ولوبوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي که د ځینو دلایلو له مخې د هیواد ته د ملا برادر راتګ امکان ونه لري، نو کولی شي په پاکستان یا یو بل اسلامي هیواد کې واوسي. خو هغه ټینګار وکړ چې ملا برادر او نور آزاد شوي طالب مشران باید مشخص آدرس ولري تر څو د هغوی او د سولې د عالي شورا ترمنځ اړیکې ټینګې شي. پاکستان تیره اونۍ و تنه نور طالب مشران هم له بند نه خوشی کړل او وی ویل چې د روانې میاشتې تر پایه به ملا عبدالغنی برادر هم آزاد کړي. وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې پاکستان نه غواړي ملا برادر چې د طالبانو دوهمه درجه مشر بلل کیږي افغان حکومت ته وسپاري. پاکستان تر دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه څه باندې شل تنه طالب مشران له بند نه آزاد کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې تر اوسه په کوم یو هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په حق له پریکړه نه ده شوې، خو ده سرګند کړه چې د قطر د دفتر له لارې هم په مشروط ډول د سولې د خبراتورو پیلیدل امکان لري.
د افغان دولت دریز روښانه دی او هغه دا چې که طالبانو ته نوی دفتر په سیمه کې پرانستل کیږي، مونږ دا بهتره ګڼو چې په سعودي یا ترکیه کې پرانستل شي. مونږ دې ته هم چمتو یو چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د دوحې په دفتر کې هم پیل کړو، خو په دې شرط چې دا دفتر د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې فعالیت وکړي.
افغان چارواکی وایي چې پاکستان ملا برادر ځکه زندانی کړ چې هغه له افغان حکومت سره په تماس کې وو او هڅه یې کوله چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. سره له دې چې د طالبانو د دې مشر خوشې کول په دې هیواد کې د سولې د روانو هلو ځلو د پرمختګ لپاره مهم بلل کیږي، خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې به د ملا برادر خوشې کېدل ډېره ګټه ونه لري، ځکه چې اوسمهال هغه په طالبانو کې له ډېر نفوذ څخه برخمن نه دی.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي تر هغو چې پاکستان په عمل کې ثابت نه کړي له افغانستان سره پر امنیتي ژمنو باور نه کوي. دوی د یکشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز لخوا په جوړه سوې غونډه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان په وړاندې دوه مخې سیاست لوبولی او د افغانستان له مخالفانو سره یې مرستې کړي دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
که څه هم په دې وروستیو کې پاکستاني چارواکو د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره په امنیتي برخو کې د مرستو ژمنې کړي، خو د افغانستان د سیاسي چارو ځینې پوهان وایي تر څو چې پاکستان په عمل کې ثابته نه کړي دوی به ورته د شک په سترګه ګوري. دوی ویل پاکستان ته د جمهور رئیس کرزي په وروستي سفر کې د هغه هیواد د صدراعظم امنیتي سلاحکار سرتاج عزیز ژمنه کړې چې طالبانو سره به د افغان حکومت د مذاکراتو په پیلولو کې مرستې وکړي. افغان کارپوهانو وویل د دې سفر او د پاکستانی چارواکو د ژمنو وروسته د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامنی زیاته شوې ده. غلام جیلانی ځواک وویل د افغان حکومت وسلوال مخالفین همدا اوس هم په پاکستان کې میشت دي او پاکستانی استخباراتي کړۍ ورسره د هیواد په ناامنیو کې مرستې کوي.
دغه سی عمل چې وخی چې پاکستان وړ په افغانستان کې ټول ثبات راولي او دغه فکر د خپل ذهن نه لری کی چې افغانستان زمونږ د نفوس ساحه برعکس کوښونه چې دي د ښکاری چې وړي دغه ته دمو ورکی تر اوسه پورې هیڅ داسې ګام نه دی اخیستل شوی چې هغه د پاکستان په پالیسۍ کې دومره تغییر په معنی وي. شواهد ډیر دي چې پاکستان لا وسم وړي په لوبي ته دمو ورکی.
د پاکستان د نوی صدر اعظم نواز شریف په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي د سنبلې په څلورمه هغه هیواد ته سفر وکړ. پاکستان ته د ښاغلي کرزي د سفر هدف د سولې له پروسې سره د پاکستان د مرستو ژمنې وې. له دې سفر وروسته پاکستانی چارواکو د ملا منصور دادالله په ګډون و طالبان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو خوشی کړل. پاکستانی چارواکو دا اعلان هم کړی چې په روانه میاشت کې به د طالبانو دویمه درجه مشر ملا برادر هم خوشی کړي. دوی ویلي چې د افغانستان په وړاندې به د پاکستان په سیاست کې مثبت بدلون راشي. خو یو بل افغان سیاسي کارپوه شاه حسین مرتضوی وویل د پاکستان وروستۍ کړنې نمایشي دي او د خپل کره سیاست پلي کېدو ته تر 2014 میلادي کال پورې انتظار باسي.
پاکستان فکر میکنه که افغانستان در آستانه دهه تحول قرار گرفته، نیروهای خارجی افغانستان را ترک میکند.
پاکستان فکر کوي چې افغانستان د تحول په پړاو کې دی، بهرني ځواکونه له دې هېواده وځي او انتخابات په مخ کې لري. دوی په دې نظر دي چې که افغانستان د یو ښه جمهور رئیس په ټاکلو کې بریالی نشي نو په راتلونکي کې به بیا هم جنگ ته دوام ورکړي.
سربیره پر دې کارپوهانو دا هم وویل چې پاکستان د افغانستان د تیرو حکومتونو پر ضد هم د خلکو له احساساتو او عقیدو څخه کار اخیستی او د خپلو ګټو په خاطر په دې هېواد کې نامنیو ته لمن وهلې ده. دا چې پاکستان به د خپلو ژمنو له مخې د افغانستان د سولې د پروسې له بریالي پرمختګ سره څومره مرسته وکړي او وسلوال طالبان به د سولې مذاکراتو ته رامات کړي دا به راتلونکی وخت معلومه کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
په همدې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې په پاکستان کې درې تنه امنیتي چارواکي وژل شوي دي. خو تر هغه مخکې د افغانستان په اړه امنیتي راپورونه راخلو. د میدان وردګ چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات شوي چې پکې 14 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، دوه طالبان بیا په غزنی کې وژل شوي دي. سید شاه سقیم نور حال راکوي.
چارواکي وایي د میدان وردګو په بیلابیلو ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد چانیز عملیات شوي دي چې پکې 14 تنه وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. دوی وایي په دغو عملیاتو کې افغان سرتیرو له وسلوالو څخه وسلې، چاودیدونکي توکي او موټرسایکلونه هم نیولې دي. د میدان وردګو د والي ویاند اطاوله خوګیانی وایي په عملیاتو کې د ملي پولیسو او ملي اردو یو تن وژل شوی او پنځه نور ژوبل شوي دي. دوی وایي په وژلو شویو وسلوالو کې دوه تنه پاکستانیان هم شامل دي.
په مرکز میدان خار، جغتو، سید آباد، د میرداد او چک ولسوالیو کې تیره شپه د بیلابیلو عملیاتو نښتو په ترڅ کې د دوو پاکستانیانو په ګډون 14 وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټکن شوي دي. خوشبختانه په دې عملیاتو کې ولسي وګړو ته هیڅ ډول زیان نه دی اوښتی.
بل خوا بیا په غزنی کې د اندړو ولسوال قاسم خان دیسوال وایي چې تیره شپه د دغې ولسوالۍ د ګردې په کلي کې طالبانو په یو جومات کې ماین جوړه و چې پرې ورچاودېدلی او دوه تنه یې وژلی دي. دی وایي په چاودنه کې جومات هم ویجاړ شوی دی.
او هغه مین د جوړېدا په وخت کې په دې باندې انتظار کړی د جومات خانه هم شپه شوې ده.
طالبانو تر اوسه د یوې پیښې په اړه هم څه نه دي ویلي.
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په خاکي سفید ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال د دولت 12 تنه وسلوال مخالفان وژلي دي. په دې جګړه کې چې تیره شپه سوې درې تنه پولیس هم وژل شوي دي. احمد شاه فطرت او نور جزئیات.
دا جګړه د فرا ولایت خاک سفید ولسوالۍ د غورچی او ننګاباد په سیمو کې ترسره شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې په جګړې کې 12 تنه د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د فرا ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې نشته هغه مار رامنځته شوه چې د دولت وسلوال مخالفان غوښتل پر امنیتي پوستي برید وکړي. د والي د ویان په خبره په نشته کې درې پولیس هم وژل شوي دي.
دولس وسلوال د ملاتړ په شمول مړ دي، د طالبان زخمیان دي او دغه جنگ چې غرمه پیل شو تر ناوخته د شپې دوام درلود.
د دولت وسلوال مخالفانو تر اوسه د نشتې په اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې د فرا ولایت خاک سفید په ولسوالۍ کې هم د دولت د وسلوالو مخالفانو شتون ډېر سوی او دې کار خلک اندېښمن کړي دي.
د هلمند د شیزنه پولیسو مشره د نامعلومو وسلوالو په برید کې سخته ټپي سوه. تر دې مخکې د هلمند د شیزنه پولیسو مشره اسلام بیبي هم د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوې وه. الیاس دایي نور حال راکوي.
د یکشمې په ورځ سهار د هلمند د پولیسو مشره نګاره په لشکرګاه کې په داسې حال کې تر وسلوال برید لاندې راغله چې د کور د دندې په لور روانه وه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک وایي نګاره په غاړه کې لګېدلې ده خو روغتیایي حالت یې خطرناک دی. هغه وویل د دې پیښې په اړه تر اوسه څوک نه دي نیول شوي خو د پولیسو عملیات دوام لري. پلشکرګا کې د ایمرجنسی روغتون کارکوونکي وایي د نګار روغتیایي حالت ښه دی. نګار وروسته له هغه د هلمند د شجنه پولیسو مشر وټاکل شو چې د دوی مشر اسلام بیبي د نامعلوم کسانو لخوا نږدې دوه میاشتې وړاندې په ورته برید کې ووژل شوه. پولیس وایي تر دې دمه د اسلام بیبي قاتلین نه دي نیول شوي خو دا شایعات هم موجود لري چې ګواکې اسلام بیبي به د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوی وي، ځکه اسلام بیبي د خپل ژوند پر مهال رسنیو ته ویلي وه چې د کورنۍ غړو یې څو وارې ځکه په مرګ ګواښلې ده چې ولې په پولیسو کې دنده اجرا کوي. د پولیسو ټپي شوي مشر نګارې څو ورځې وړاندې د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له مرګ نه ویریږي او له دې امله په پولیسو کې دنده اجرا کوي چې خلک ورته اړتیا لري.
دا خو افغانستان دی نو دا خو جنګونه دا دېش کاره دغه جنګونه دی نو دا خو پیشیر یا امری یا پاتیر دا خو نمر د مرګ نه ویریږي.
د هلمند شجنه پولیسو دغه مشر دوهم څارنه ده او نږدې لس کاله کیږي چې په پولیسو کې دنده اجرا کوي. که څه هم د دې پیښې په اړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیسته خو د پولیسو مسؤلین دا کړنه د وسلوالو مخالفینو بولي. په هلمند کې شاوخوا 23 تنه پولیس دندې اجرا کوي چې د لشکرګاه په شمول په ګریش ګرمسیر ولسوالیو کې دي. ویل کېږي کلتوري، امنیتي او کورنۍ ستونزې د ډیرو هغو ښځو په وړاندې پرتې ننګونې دي چې غواړي په پولیسو کې کار وکړي.
د ورکو عزیزانو لټون د ازادۍ رادیو په همدې خبرونه کې
د بلخ ولی اته محمد نور ته نږدې سرچینې وایي چې تر اوسه نموړي د ولسمشر حمید کرزي پیشنهاد نه دی رد کړی چې ترې غوښتي وه راتلونکو انتخاباتو ته د ډاکټر زلمی رسول د مرستیال په توګه ځان کاندید کړي. ښاغلی کرزي دغه ورځ له محمد محقق څخه غوښتي دي چې د ښاغلي زلمی رسول دوی مرستیال سي. د ښاغلي نور ویاند ازادي راډیو ته ویل چې د کابت تللی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره له انتخاباتي اتحاد سره مشورې وکړي. زبیر اجمن جزئیات لري.
د راپورونو مخې د دولت د سیاسي اپوزيشن د ډلو د انتخاباتي اتحاد به مهم غړي د محل راتلونکو انتخاباتو ته د یو ګډ ټیم د جوړیدو په اړه د ولسمشر حمید کرزي پر وړاندې غور کوي. دا دوه کسان د بلخ والي عطا محمد نور او محمد محقق د چي ولسمشر تر غوښتي راتلونکو انتخاباتو ته د ډاکټر زلمی رسول د لومړي او دویم مرستيالانو په توګه ځانونه کاندید کړي. د عطا محمد نور ویان منیر احمد فرهاد د یکشنبې پورز ازادي راډیو ته ویل نوموړي تر اوسه د ولسمشر دی وړاندېسته مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو نوموړي ویل ښاغلی نور دا مهال په کابل کې دی او له انتخاباتي اتحاد سره د ولسمشر د وړاندېز په ګډون د انتخاباتو په مسلې مشورې کوي. ښاغلی فرهاد ویل دا چې انتخاباتي اتحاد به له خپل ادرسه یو کاندید وړاندې کوي او که کومه بله مسله به وي دا به په دوو ورځو کې معلومه شي.
اوس د انتخاباتي اتحاد له ادرسه د کاندید د وړاندې کولو په اړه غونډې، مشورې او بحثونه روان دي. پرته له الهي واقع نه انشاءالله په راتلونکو دوو ورځو کې به د انتخاباتي اتحاد له ادرسه د کاندید وړاندې کېدل او یا به هم کومه بله مسئله اعلان شي.
په انتخاباتي اتحاد کې چې شاوخوا دوه نوي مخکې جوړ شو، سربیره پر محقق او عطا محمد نور، امر الله صالح او صلاح الدین رباني هم شامل دي. دا سه اټکل کیږي چې عطا محمد نور او محمد محقق د ولسمشر وړاندې زومدي ښایي د اتحاد لمنځه ولاړ شي. د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته د زلمی رسول کاندیداتوري ته ولسمشر حامد کرزي بشکک ته په خپل وروستي سفر کې هم اشاره کړې ده. بلخوا د شنبې پورز محمد محقق ازادي راډیو ته تایید کړ چې ولسمشر ورڅخه غوښتي چې راتلونکو انتخاباتو ته د زلمی رسول دوی مرستيال شي، خو هغه وویل دوی به له خپل انتخاباتي اتحاد سره په مشورې فیصله کوي.
ولسمشر سره دا خبره د نظر د تبادلې تر حد شوې. مونږ چې انتخاباتي اتحاد مو جوړ کړی دی د کاندید په اړه په ګډه پریکړه کوو، خو له ټولو خواو سره د مذاکراتو لاره پرانستې ده، خو تر اوسه کومه نتیجه نه ده موجوده.
راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید د وړاندې کولو لپاره په داسې حال کې لا هم بحثونه روان دي چې ټاکل شوی د دوشنبه پورز رسمن د کاندیدانو نوملیکنه پیل شي او شل ورځې به دوام وکړي. کله انتخاباتي اتحاد او د ولسمشر له وړاندیز تیر شو زین نور سیاسي ډلې هم تروسنې د توانیدل چې خپل واحد کاندید اعلان کړي. ویل کیږي عبد الله ډاکټر اشرف غنی احمدزی او عبدالرب رسول سیف هم دغه انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه دي، خو راتلونکي ورځ به معلومه کړي چې لیدې تیرو څخه کوم یې د کاندید په توګه د انتخاباتو ډګر ته وردرومي.
د هلمند د مرکز او گریش ولسوالی پرته په ټولو ولسوالیو کې د شوزو نیملیکنه په صفر حساب ده. د هلمند د انتخاباتو د دفتر مسولان وایي چې د شوزو د نیملیکنې بهیر د غسی روان وي، دا مسله به د راتلونکو انتخاباتو پر مشروعیت هم تاثیر وکړي. الیاس دای پر دې مسلې رپورت برابر کړي.
په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک دفتر مسولین وایي د لشکرګاه گریش ولسوالی نه پرته په نورو ټولو ولسوالیو کې د شوزو د نیملیکنې بهیر صفر دی. د دې دفتر مشر انجینر عبدالعادی رسنوی تول تر اوسه 2000 کسانو نوملیکنه کړې ده چې یوازې 3000 شجې دي. د وویل سره لدی چې ټول د نوملیکنې مرکزونه په امن سیمو کې دي، بیا هم څوک زړه نشه کوي چې شجې د رایو کارت واخلي.
موږ د خپل خوند څخه خواهش کوو، هیله کوو چې دوی په دغه انتخاباتو کې پراخه او جدي او با شعوره برخه واخلي.
په هلمند کې کلیوي خو په عمومي ډول د خلکو ونډه او نوملیکنه کم ده، لبلې خو په نوملیکنه کې د شوزو ونډه په سلو کې 100 جوړوي. د هلمند والی مرستیال مسعود بختور وایي کچېرې په نوملیکنه کې د شوزو ونډه دومره کمه پاتې شي نو ورسره جوخت به په ټاکنو کې حضور هم په نشته سابي. هغه هم غوښتنه وکړه چې د شوزو په برخه کې د رای ورکولو فرهنګ وده وکړي او څومره چې شایي عمر ښځې دي په نوملیکنه کې برخه واخلي.
د افغانستان په انکشاف کې ستاسو رول مهم دی، د افغانستان په ترقی او انکشاف کې ستاسو رول مهم دی، د افغانستان په ثبات کې مهم دی. ولې تاسو ورته دومره بې تفاوته اوسئ؟ دا ستاسو بې تفاوتي د دې باعث ګرځي چې په راتلونکي کې کله چې نوی نسل د دې خویندو پیدا کېږي او هغه رشد کوي، هغه به دغه شان څخه دغه حقوق چې تاسو لرئ یا د عقل څه دې څخه معلوم اوسئ.
ویل کېږي څومره چې سیمې له ښارونو لرې پاته کېږي، له زده کړې څخه هم ښځې محروم کېږي. له دې وجې عامه پوهاوی هم راکم سي، ځکه نو په ټولنیزو او دیموکراتیکو فعالیتونو کې د ښځو ونډه کمه وي. خو د هلمند ښځو رئیس وایي د لشکرګاه په شمول په ولسوالیو کې د دوی لپاره مرکزونه کم دي او یا بېخي نسته، ځکه نو په نوملیکنه کې د ښځو ونډه هم کمه ده. جمیلې نیازی وویل کچېرې مرکزونه ډېر شي، ډېرې ښځې به په نوملیکنه کې برخه واخلي.
نسوانو لیسا کې یا د شوزو چارو ریاست کې یا په یو مسجد کې د شوزو یو مرکز خلاصې، زه په دې باندې اعتبار لرم او اعتماد چې په زرهاو خوندي بال ته ځي او دوی به کارتونه اخلي.
د ولسوالیو اوسیدونکي وایي نه یوازې مرکزونه کم دي، بلکې د شوزو لپاره په مرکزونو کې د ښځینه کارکوونکو نشتوالی هم د شوزو د نوملیکنې د کمښت باعث شوی دی. دوی د ټاکنو له دفتره غواړي د نوملیکنې لپاره مرکزونه ډیر کړي او د شوزو لپاره په مرکزونو کې ښځینه کارکوونکي وګماري. خو د ټاکنو د دفتر مسولین وایي په ولسوالیو کې څوک حاضر نه دي چې د شوزو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو کې کار وکړي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر هغه تورونه رد کړل چې د تاریخي اثرو لپاره ځانګړې سوی $1,000,000 پیسې خپل شخصي بانکي حساب ته لیږلي. په دې وروستیو کې د لیبی سورسپانی راپور ورکړ چې سید مختوم رحیم د جنوبي اسیا په نامه له یو بنسټ څخه د تاریخي اثرو د جوړولو په نامه $1,000,000 اخیستي او خپل جیب ته یې اچولی دي. زموږ همکار اسدالله الدین د اطلاعاتو او فرهنګ له وزیر سید مختوم رحیم سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه ډول تورونه ولې او د چا د خوا پرده لګول سوي.
زه نه پوهیږم چې د پردې تر شا څوک ولاړ دی، مګر ځینې کسان چې د اطلاعات فرهنګ له لاسه عقدې لري منفک شوي دي، مجازات شوي دي. ځینې افراد فقط ځانګړی او شخصي عقده لري.
ما دغه کسان څوک دي رهین سه محترم؟
ورکه که بیازه طول داشتن بیانوم. خبر داده چې $1,000,000 بلکل ممتن نده رسیدلی، افغانستان ته نه دی رسیدلی، او دا یو احمقانه او د خنداور خبره ده.
دغه کسان چې تشویل تاسو سره عقده لري، دغه کسان اوس په اطلاعات فرهنګ وزارت کې دي او که ټول
استل شوی دي. هر یو دی یو خاص دلیل لعمله، ځینې د اخلاقي مشکلاتو لعمله، ځینې د اداري فساد لعمله.
نو له دې فاونډیشن نه تاسو سره پیسې اخیستي؟
فاونډیشن په څلور کال کې چې زه دلته رئیس وم د سعودي شاه فاونډیشن د دوهم وار وزارت مخکې ټول پیسې چې د بانکونو له لارې د افغانستان بنیاد جنوبي آسیا دفتر ته راغلي ده، هغه 2,00,000 روپی او $90,000.
تاسو دغه پیسې بیا په کومو برخو لګولې رحیم صاحب؟
یو خدا مرحوم مدنجیت سنگ نظر دا و چې دغه په نامه یو مرکز میراث فرهنګي په کابل کې جوړ
شو. مدنجیت سنگ دندې فاونډیشن رئیس.
مدنجیت سنگ یو لوی عالم او ثروتمند سړی و. اصلي هندی ده مګر ژوند یې په پاریس کې و. هغه بنیانګذار او رئیس د دا فاونډیشن و.
او دا $2,900,000 چې تاسو ترلاسه کړي دا مې د دولت بودیجې ته سپارلې او په کومو لارو چارو مو لګولي؟
اول دغه مرکز د میراث فرهنګي مدنجیت سنگ یونسکو هغه بازسازی شو
کابل که
او چمن حضوری که او اوس ده هر ولایت زمون ځوانان هر کال هلته راځي او پس له درې میاشت یا شپږ میاشت ترینینګ به تلارسي خپل کورونو ته.
یو مو همدا ودانۍ په جوړه کړې او د نورې پیسې لګ سوي
په لاهور کې هر کال یو انجلۍ او یو هلک پس له امتحان بوس ورکو ورته یو هلک او یو انجلۍ چینای پوهنتون ته پیند.